Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 15 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې له 26 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلو. د دې نیم ساعته خبری مجله پر راپورونو کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې د حکومت له غبرګون څخه خبر شي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور راپورونه هم لرو. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، نور راپورونه هم شته خو له خبرونو وروسته. د ننګرهار چارواکي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې د قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي د ملي وحدت د حکومت له 2 کلنۍ وروسته به د هغه په وړاندې خپل دریځ اعلان کړي. او د امریکا د ډیموکرات ګوند کنونسیون پرون ناوخته په فلادلفیا کې د اختلاف په فضا کې پیل شو. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې په ماښام د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مهم قمندان سعد اماراتي وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سعد اماراتي په نوم د داعش د نظامي مرستیال او په کوټ ولسوالۍ کې د جګړې رهبري کوونکی ځانګړو افغان ځواکونو
ویل کیږي سعد اماراتي په اصل کې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. افغان چارواکي په داسې حال کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د یوه جګپوړي قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي چې دې ډلې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د روښنایي د غورځنګ پر سوله ییز لاریون د بریدونو چې ګڼ کسان پکې مړه او ټپیان شول مسؤلیت پر غاړه واخیست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به چې د یو جګپړي افغان پلاوی په مشرۍ مسکو ته تللی، روسي چارواکي د افغان پوځ لا زیات تجهیز ته وهڅوي او هڅه به وکړي چې له روسیې نه په پوځي برخه کې زیاتې مرستې جلب کړي. د دې شورا ویاند او د ستراتیژیکو اړیکو رئیس تواب غورزنګ ازادۍ راډیو ته وویل، روسیه له تروریزم سره مبارزې ته ژمنه ده، نو افغان چارواکي به هم هڅه وکړي چې په دې مبارزه کې د روسیې زیاته مرسته وغواړي. ښاغلي غورزنګ وویل اتمر به د خپل څلور ورځني سفر په 2 ورځو کې د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف د کورنیو او بهرنیو چارو او د ملي دفاع وزیرانو او د امنیتي سند د کمپنیو له مشرانو سره لیدنې وکړي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي د ملي یووالي د حکومت د لا ښېګڼې لپاره له خپلو متحدانو سره سلا مشورې کوي چې د دې حکومت له 2 کلنۍ وروسته به یې په وړاندې خپل چلند اعلان کړي. ښاغلي نور پرون په بلخ کې له مدني فعالانو سره په کتنه کې وویل، ډېر ژر به کابل ته ولاړ شي او هلته به له خپلو متحدانو سره په دې وغږیږي چې د ملي یووالي حکومت په وړاندې څه ډول دریځ خپل کړي. نور چې له کلونو راییس د بلخ د ولایت چارې سنبالوي، په دې اړه چې د حکومت په کومو برخو کې اصلاحات غواړي او د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به دی او متحدین یې څه ډول دریځ خپل کړي څه ونه ویل. د جرمنی د باویریا ایالت د کورنیو چارو وزیر ویلي، هغه ځانوژونکی بریدګر چې په انسباخ ښار کې 14 وکړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته بیعت کړی و. د داعش ډلې سره تړلې اعماق خبری اژانس هم ویلي چې دا برید د دوی یو پلوي ترسره کړی. د یکشنبې په ورځ د جرمني په جنوبي ښار انسباخ کې یو 20 کلن سوریایي بریدګر هڅه وکړه چې یو کنسرت ته ننوځي، خو کله چې کنسرت ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه، د کنسرت مخې ته یې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد والوزول، خپله ووژل شو او 12 نور کسان یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د 3 تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د امریکا د فلوریدا ایالت د فورت مایرز پولیس وایي هغه برید چې پرون هلته په یو نایټ کلب کې وشو تروریستي برید نه و. هغه دوه کسان چې په دې برید کې وژل شوي عمرونه یې 14 او 18 کاله ثبت شوي دي. برید د فلوریدا د فورت مایرز ښار په بلوک کمپ کې شوی چې د تنکیو ځوانانو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و. په دې برید کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي هم دي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې په دې کلب کې د ډزو په تړاو پولیسو یو مشکوک کس نیولی دی. د امریکا د ډیموکرات ګوند د ډیموکرات ګوند کنوانسیون پرون ناوخته په فلادلفیا کې د اختلاف په فضا کې پیل شو. د غونډې له پیل سره سم د پخواني کاندید برني ساندرز پلویانو د ډیموکرات ګوند په احتمالي کاندید هیلری کلنټن پسې د تمسخر نارې پیل کړې او په لوړ غږ یې د ساندرز نوم یاداوه. او دا په داسې حال کې ده چې نوموړي له میرمن کلنټن څخه خپل ملاتړ هم اعلان کړی دی. د فلادلفیا په ویلز فارګو مرکز کې د ډیموکراتانو او د کاندیدانو ترمنځ اختلاف تقریبا سم دستي وروسته له هغه رابرسیره شو چې د بالتیمور ښاروالي ستیفاني رولینګز بلیک د ډیموکرات ګوند څلور ورځنی کنوانسیون پرانیست. تمه ده چې میرمن کلنټن به د دې کنوانسیون په پای کې رسمن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه تایید شي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن به مزار شریف ښار نسبت نورو ښارونو ته ډیر ګرم وي. د تودوخې لوړ درجه 45 ټیټه 2 آسماني شندي. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 43 ټیټه 28 آسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 43 ټیټه 44 آسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 43 ټیټه 29 آسمان شین اټکل شوی دی. په کابل کې هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 22. په غزنی کې به آسمان ځای ورځوي. د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 40. په بامیان کې آسمان شین دی. د تودوخې لوړ درجه 45 ټیټه 14 اټکل شوی دی. په ګردیز ښار کې به آسمان ځای ورځوي. د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 14. او په فیض آباد کې هم آسمان شین اټکل شوی. د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 40 ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور په اړه مو د افغان حکومت نظر پوښتلی.
دا راپور دا هم ثابتوي چې په پراخه توګه د زیان اړولو اصلي عامل طالبان او نورې تروریستي ډلې دي.
د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې پرون د افغانستان د کرنې له وزارت سره د $100 میلیون مرستې ژمنه وکړه څو د باغونو پر رغونه یې ولګوي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال اتل د ویست انډیز د ټیم په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
دغه لوبې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په تفاهم باندې او د ډیرو هلو ځلو نه وروسته دوی دې ته آماده کول چې موږ سره لوبې وکړي.
د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون په فلادلفیا کې روان دی. هڅه به وکړو چې د دې غونډې له جریانه هم راپور درکړو. پر دې سربیره د نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو. اور دو تیرا سره وسی افغان حکومت د ولسی مرګ جوبل په اړه د ملګرو ملتونو د ورستی راپور په خبرګون کې ویلي چې دوی د مسؤلو ادارو لاره د ولسی خلکو خوندیتوب سیړي او د ملکی خلکو د ساتنې په برخه کې یو پالیسی نه هی کړی چې ډیر ژر به تصویب شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دفتر یونما پرون په یو راپور کې ویل چې د 2014 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ملکی تلفاتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د ولسی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپورټ له خبرېدو وروسته افغان حکومت وایي دولت د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر فعالیتونو او د ملکی وګړو په ساتنه د حاکمو مقرراتو او قوانینو سربیره د ملکی وګړو د ساتنې پالیسي نهایي کړې چې په نږدې وخت کې به تصویب شي. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د ملګرو ملتونو د ولسمشر ژوبلی رپورت په اشاره ویل چې افغان حکومت هم د ولسمشر ژوبلی د زیاتیدو رپورتونو اندیښمن کړي او له بیلابیلو لارو بحث وکړي چې د ولسی خلکو خوندیتوب باوري شي. ښاغلی مینپال ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د دې رپورت په اړه ویل
راپور دا ثابتوي چې افغانان د ښځو او ماشومانو په ګډون د هغه جنگ اصلي قربانیان دي چې له بده مرغه ترمنو باندې تپل شوی دي. دا راپور دا هم ثابتوي چې په پراخه توګه د زیان اړولو اصلي عامل طالبان او نورې تروریستي ډلې دي.
د یوناما په رپورت کې طالبان او د حکومت نورې مخالف ډلې د ولسی مرګ شوبلې په سلو کې د شپېتو برخو مسولې بلل شوې، خو د افغانستان حکومت په لوز وکونت هم په دې برخه کې د ملامتۍ غوتنیول شوې او د یوناما په وینا په سلو کې د درويشت ولسی مرګ شوبلې مسول دي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال وای په ګڼو مواردو کې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو بریدونه کوي چې د ولسی مرګ شوبلې سبب کیږي.
ولی د افغانستان د خلکو دشمنان د جګړې پر مهال باندې لامنیتي قواو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او د خلکو له کورونو سره د سنگرونو او خلکو څخه د سپر په توګه باندې کار اخلي.
خو ښاغلی مینپال زیاته کړل دي سره سره د افغانستان دولت په بشپړه توګه شپندې چې د حق مواردو په اړه هر اړخیز څېړنې وکړي چې پکې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د بې پروايي لامل ملکی تلفات رامنځته شوي. د ارګ څخه یو خبرې شوی خبر پاڼه کې هم ورته یادونه شوی او زیاته کړې ده ولسمشر اشرف غنی ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ویلي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په برخه کې دي ټول ملي او نړیوال قوانین په بشپړه توګه رعایت او د جګړې پر مهال دي د ولسی خلکو خوندیتوب خپل مسولیت وګڼي. د ملکی مرشوب له پاړه د ملګرو ملتونو په ریپورت کې د ماشومان او د مرشوب له د کچ زیاتیدل ویرونکې او د شرم وړ موضوع بلل شوی. د راپورت چې د 2014 کال د لومړی شپږمې میاشتې د ملکی وګړو د مرشوب له ارقام خي تم ځکنیو جګړو زیاتواله د وسلوال لوري لوی انتحاري حمله هوایی بمباري او د ماين چاودنې پکې د ولسی خلکو د مرشوب له د زیاتیدو اصلي عوامل بلل شوی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زمونږ غږ له ازادي رادیو او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی د کرنې مالدارۍ او باغدارۍ د پرمختګ لپاره د کرنې له وزارت سره د 100 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې. د دې مرستې تړون پرون په کابل کې د کرنې د وزیر او په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی استازو لاسلیک کړ.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په دې مرستو به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنې، مالداري او باغداري 15 پراختیايي پروژې پلې شي. د دغو 15 پراختیايي پروژو د تمویل ژمنه د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کرنې او مالداري له وزارت سره وشوه. د کرنې او مالداري د وزارت د خبرونو رئیس لطف الله راشد وایي چې د دې پروژو له پلي کېدو سره به د کروندو او باغونو محصولات زیات او کیفیت به ډاډمن شي.
این پروژه به ارزش بیش از 100 میلیون دلار هزینه داره تا 5 سال آینده کارش تکمیل میشه.
د دې پروژو مالی لګښت باندې 100 میلیون ډالر دی او تر 15 کلونو پورې به بشپړ شي. په دغه پروژو کې د محصولاتو لپاره د بازار موندنې، د غلو دانو د کیفیت د څړلو، د کرنې د پراختیا، د ټکنالوژي او په اسري ډول د لمدو میوې د کیفیت د ښوالي پروژې شامل دي.
د کرنې وزارت وای په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو لپاره لنډمهاله، منځنی او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي چې په ځینو سیمو کې د عملي کېدو په حال کې دي او ښې نتیجې ورکړي دي. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې د کرنې د پراختیا لپاره له 2013 میلادي کال راهیسې له دوی سره ورته نورې مرستې هم کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې استازي هربل سمیت وایي چې دوی حاضر دي د افغانستان د کرنې له سکتور سره په راتلونکي کې هم مرستې وکړي. د کرنیزو چارو پوهان وایي که په هیواد کې دغه او دې ته ورته نورې پروژې پلې شي له بهر څخه به د غلې دانې په واردولو کې کمی راشي. د دې کار پوهانو له ډلې میرویس خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د ګاونډي هیوادونو سره هم د ځینو خوراکي توکو په واردولو کې ستونزې لرو. نو موږ واقعا ضرورت لرو چې په افغانستان کې د داسې پروژو تطبیق به ډېر زیات ګټور وي، او کروندګر به هم وکولی شي چې هم د مالدارۍ په برخه کې، هم د کرنې په برخه کې، د بازاریابۍ په برخه کې، همدارنګ ځینې نور ټکنالوژۍ په برخه کې پروژې تطبیق شي. نو دا د افغانستان د کروندګرو لپاره ډېر زیات مفید دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په خپلو ویناګانو کې ډېر ځله د کرنې د سکتور په پراختیا تاکید کړی دی. د افغانستان 80% خلک په کرنیزو چارو بوخت دي، خو د اوبو، سربندونو، کانالونو او د پرمختللو کرنیزو وسایلو د کموالي له امله نه دي توانېدلي چې د غلې دانې له پلوه د هېواد په ځان بسیا کړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي د کرنې د سکتور پراختیا د دوی عمده هدف دی او رسیدو ته یې عملي هڅې پیل شوي دي.
و بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د یک شنبې ورځې په ماښام د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې مهم قمندان سعد اماراتي وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به چې د یوه پلاوی په مشرۍ مسکو ته تللی، روسي چارواکي د افغان پوځ لا تجهیزولو ته وهڅوي او هڅه به وکړي چې له روسیې نه په پوځي برخه کې زیاتې مرستې جلب کړي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي د ملي یووالي د حکومت د لا ښېګڼې لپاره له خپلو متحدانو سره سلا مشورې کوي چې د دې حکومت له 2 کلنۍ وروسته یې په وړاندې څه ډول چلند خپل کړي. د جرمنی د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزیر ویلي هغه ځانوژونکي بریدګر چې په انسباخ ښار کې یې چاودنه وکړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته بیعت کړی و. د امریکا د فلوریډا ایالت د فورت مایرز پولیس وایي هغه برید چې پرون هلته په بلو کلب نایټ کلب کې وشو او 2 ځوانان یې ووژل تروریستي برید نه و. او د امریکا د دیموکرات ګوند کنوانسیون پرون ناوخته په فلادلفیا کې د اختلاف په فضا کې پیل شو. د دیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ اختلاف تقریبا سم دستي وروسته له هغه رابرسیره شو چې د بالتیمور ښاروالي سټیفنی رولینګز بلیک د دیموکرات ګوند 4 ورځنی کنوانسیون پرانیست. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیزو ورځپاڼو پاڼې اړولي او په لنډي سره راته وایي چې پر کومو مطالبو یې تمرکز کړی.
وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته کتلی چې پکښې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه راغلی. په دې مقاله کې راغلی چې سږ کال د افغان ملکیانو تلفات ډیر زیات و. ملګرو ملتونو 1601 وژل سوي ملکیان او 3515 ټپي سوي ملکیان ثبت کړي دي. د راپور له مخې د ملکي تلفاتو زیاتوالی ښیي چې د جګړې ټول لوري د خلکو ژوند د ژغورلو په ژمنه کې پاتې راغلي دي. مقاله وایي چې د سولې هڅې تر ډیره بریده ځکه بې نتیجې پاتې سوې چې طالبانو پلې حمله زیات کړي. د حکومتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ د نشټو په پایله کې ملکیانو تمرګ جوړل اوښتي او له همدې کبله د تیر کال په پرتله سږ کال د تلفاتو شمیر 30% زیات شوی دی. سټارز اند سټرایپس هم په افغانستان کې د جګړې له کبله د ملکیانو مرګ جوړل تکتلی او لیکلي دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر شپږو کلونو د همدې مودې په پرتله زیات ملکی تلفات رامنځته شوي. سټارز اند سټرایپس هم د ملګرو ملتونو شپږ میاشتنی پورته په اشاره لیکلی دا راپور 2 ورځې وروسته له هغه خپور سو چې په کابل کې وروستۍ پیښه د 2001 کال راهیسې له تر ټولو لویو پیښو څخه وه. مقاله لیکي د شنبې په دې پیښه کې 80 کسان وژل سول او لږ تر لږه 200 نور ټپیان سول. د نوو معلوماتو له مخې د روغتیا د وزیر په وینا په دې پیښه کې 68 کسان وژل سوي دي. مقاله زیاتوي چې په راپور کې دغه حمله نه ده شامله سوې. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې منلی دی. د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په 2009 کال کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ثبتول پیل کړل. په 2015 کال کې دغه دفتر 12002 ملکي تلفات ثبت کړي دي. د راپور له مخې حکومت ضد ډلې لکه طالبان د سږ کال د لومړۍ شپږو میاشتو د 80% ملکي تلفاتو مسؤلین دي. راپور وایي چې د حکومت پلوه ځواکونو له لاسه تلفات 40% زیات شوي دي. نړیوال ځواکونه په یو فیصد خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او په کابل کې د وروستۍ پیښې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې په کابل کې ورستي خنړی پیشه د افغانستان لختیځ د باندې د اسلامي دولت سختري زدل لومړی لوی حمله و. مقاله زیاتوي چې لدې پیښې ورسته په کابل کې امنیتي اقدامات زیات شوي دي. ولسمشر غنی امر کړی چې په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې امنیتي اقدامات باید زیات شي. حمله په همدې سیمه کې سوې وه. ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې حملې غچ واخلي. مقاله زیاتوي چې حکومت همداراز د لسو ورځو لپاره پر هر ډول لاریونو بندیز لګولی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي کال په نیمایي کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویست انډیز او آیرلند سره سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو پرون په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې کیدای شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکي کال کې د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال محمد ابراهیم ساپای او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان کرکټ بورډ لا ډیر وخت را پدی خو هلی سلی کولی چې د کرکټ د نړیوال شورا غړی توپ تر لاسه کړي، خو اوس دغه هدف ته یو ګام ورنږدې شوی دی. د کرکټ بورډ مسولینو د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل په ډیرو هلو زلو سره یو کولی شول چې د 2014 میلادي کال د شل اوریزو سیالیو اتل ویست انډیز او د ایرلند ټیمونه په دې راضي کړي چې له افغان ټیم سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش:
افغانستان کرکټ بورډ نن غواړي چې د دوه سترو هیوادونو سره د نړۍ خپل لوبي اعلان کړي، چې دغه لوبي د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دوی سره په تفاهم باندې او د ډیرو حلو زلو نه ورسته دوی دې ته آماده کول چې د یو همون سره لوبي وکړي.
کاغلی دانش وایي که افغان ټیم د ویست انډیز او ایرلند د ټیمونو پر وړاندې ښه لوبه وکړه، نو له دې سره به افغان ملي ټیم ښه امتیازونه ترلاسه او وبکړی شي چې د 2019 کال په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. له بلې خوا د افغانستان د معلولینو د کرکټ ټیم وتوانید چې خپل سیال هندي ټیم ته ماتې ورکړي. افغانستان سباندې یو اونۍ د هند د معلولینو د کرکټ د ټیم د سیالیو کوربه وو. د افغانستان د معلولینو د کرکټ د ټیم کپتان نبی الله نبی رسنیو ته د یادو سیالیو او بریا په اړه وویل:
دا یو ډیر ښه زیری دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې یو خو دا کیږي چې نړیوالو ته دغه معلومات کیږي چې په افغانستان کې هم کرکټ کیږي، او بله مهمه خبره زموږ د معلولیت لرونکو وګړو د کرکټ پرمختګ دا یو ډیره مهمه خبره ده.
د افغانستان د معلولینو ټیم درې میاشتې وړاندې د هند په بلنه هغه هیواد ته د یو لړ سیالیو په هدف تللی وو. په همدې حال کې د هند د معلولینو د ټیم غړی ویجا کانت وایي چې دوی افغانستان ته د سولې پیغام راوړی، بریا او بیلل مهم نه دي. دی وایي تر ډیره دلته زموږ د راتللو هدف دوستي او محبت دی. کرکټ یوه لوبه ده چې ګټل او بیلل له ځان سره لري. کله چې موږ بیرته هند ته ولاړ شو، نو ټولو ته به ووایي چې افغانستان ډیر یو ښه ځای دی. په ځانګړي ډول د دغه هیواد کرکټ او کرکټ بورډ. له بلې خوا د کرکټ یو کارپوه ذبیح الله شهزاد وایي د نړۍ له پیاوړو ټیمونو سره لوبې کولی شي افغانستان د لا پرمختګ په لور یوسي. د ښاغلي شهزاد په خبره کې افغانستان ته د ورته نړیوالو سیالیو زمینې برابر شي، نو لیرې به نه وي چې د کرکټ په نړیوال شورا کې به غړیتوب ترلاسه کړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د دیموکرات ګن کنونسیون پرون ناوخته په فلادلفیا کې د اختلاف په فضا کې پیل شو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه جعفر هاند د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال چې په فلادلفیا کې دی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. هاند صاحب، و مو اوریدل په خبرونو کې چې اختلاف را برسیره شوی دی، دیموکرات ګوند د کنونسیون لا پایلا، دا اختلاف به د لومړی ورځې وي او کبه فکر کوي تر پایه دوام وکړي؟
ډېر مننه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. مخکې تر دې چې پر اختلاف باندې خبرې وکړم، اجازه راکړه چې د تازه خبر دا درکړم درته چې د امریکا د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما هم دغه اوس خپلې خبرې خلاصې کړې او په ښکاره یې د ټولو امریکایانو نه وغوښتل چې د نومبر په میاشت کې په عمومي انتخاباتو کې د هیلري کلینټن سره یې ورکړي او هغه د جمهوري ریاست لپاره وړ کس ده. خبره او دوی ویل چې یوازینی کس ده چې د دغې څوکۍ وړتیا لري. او اوس سناتور برنس چې د دیموکرات ګوند بل مخکخ کاندید وو په مقدماتي انتخاباتو کې، هغه اوس خبرې کوي او خپله هم اجنډا بیانوي، او هڅه یې دا ده چې د دیموکرات ګوند ټول غړي او سیاستوال وهڅوي چې په انتخاباتو کې هیلري ته رایه ورکړي. اوس به راشم ستاسو پوښتنې ته. دا و چې د جمعې په ورځ چې کله دغه میلونه راښکاره شول د ویکي لیکس له لورې چې ګواکې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر د ګوند په مرګ کې د ګوند ځینو غړو ته یې میلونه کړي دي چې د برني سندرز مخه ونیسي او هیلري کلینټن ته رایه ورکړي. د هغې نه وروسته د ګوند مشر اعلان وکړ چې زه استعفا کوي او د کنوانسیون نه وروسته به هغه له خپلې دندې لرې شي. او په همدې حال کې د دغه ایمیلونو له خپرېدو وروسته د برني سندرز سلګونو او زرګونو پلویانو مظاهرې وکړې، لارو کوڅو ته ووتل، او یو ډول یې په دیموکرات ګوند په منځ کې یو ډول یې به حساب هغه اختلافات را دبره کړل. اوس د دیموکرات ګوند مشران او سیاستوال هڅه کوي چې دغه اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. برني سندرز نن په فلاډلفیا کې تر کنوانسیون د مخه خپلو زرګونو پلویانو ته وویل چې چا چې دا کار کړی و هغه بخښنه وغوښتله. اوس زموږ هدف باید دا وي چې په جمهور ریاست کې خپل کاندي سره ورکړو، او اصلي هدف مو هم دغه دی چې د جمهور ریاست څوکۍ وګټو. دوی وویل چې کوم کار شوی دی هغه شوی دی هر تیر کوي، نو اوس راشي چې په نویو مسایلو باندې خبرې وکړو، او باید خپل اپوزیشن او یا خپل هغه مخالف کاندید د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرېنږدو چې جمهور ریاست وګټي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفر هاندو چې له فلادلفیا ایالت څخه د دیموکرات ګوند د کنوانسیون د جریان څخه راپور راکو. د ازادي راډیو د خبرونو پر راتلونکو ورځو کې به د دې څلور ورځني کنوانسیون د نورو تحولاتو او خبرونو جزئیات هم تاسو ته وړاندې کړو.
ازادي خبری مجله اوري.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ښار جوړونې وزارت د خواجرواش د ښارګوټي د اپارتمانونو پوروړو ته یو نوی وخت ورکړی چې خپل پورونه پرې کړي. د دې وزارت ویاندې ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پوروړو ته خبرداري ورکړ چې که خپل پورونه ورنکړي نو اپارتمانونه به مسترد شي. رحمت الله افغان له کابل په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي که د خواجرواش ښارګوټي د اپارتمانونو مالکان خپل پاتې 400 میلیونه افغانۍ پور په روانه اونۍ کې ادا نه کړي، اپارتمانونه به یې مسترد شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت ویاندي نفیسې نعمتي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 تنو د پورونو په ورکړه کې ناغېړي کړې ده.
پوروړي 300 تنه دي چې تر اوسه یې خپلې پیسې نه دي تسلیم کړي. دوی 400 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. انشاءالله د ښار جوړونې وزارت به د سنبولې په شپږمه نیټه کورونه خپلو مالکانو ته تسلیموي، او له هغوی نه غوښتنه کوو څو خپل قسطونه په بله اونۍ کې تسلیم کړي، او له هغه پرته یې کورونه مسترد کیږي.
د خواجرواش ښارګوټی د ښار جوړونې وزارت لخوا مدیریت کیږي چې شاوخوا شپږ اویا بلاکونه لري، او اپارتمانونه یې په قسطونو باندې توزیع سوي دي. د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس ټاکل شوی و چې د کابل د خواجرواش بلاکونه په دوه یا درې کلونو کې مالکانو ته تسلیم کړای شي. خو
د ژوند رنګونه
نمې نور جان زه د ټیلر کې کلندري کوم د پاکستان او افغانستان د سيزي ورځي
کار دي سخت د کاسانه
کار خو بس سخت ده، بس مونږ ته خپل کار نه کیږي دی اړین نه ته کې هم دغه کې لګي
کوم کار نه تخپل کوي
کلندري کې بس د سیمټ ابر ترپال پیو اچو تیر پنچر سیدا او کو بس د مټر لیک گاډي سپاره سپاسا
د میاست به سور په ماش در کی
میاست بس 2000 افغاني سور رس 15 د سی برابرې
ډوړې هم در کی
ورشي خرچا شي پیغلی
بیا تاسو پلار اېز کنه چې خوګ دی لاري دی بیا د دې کوسه پلار څوکې
دا هوټل ته درېګو
دیګ نه کوي خپل
نه نه دیګ نه کو کله کله بس دا سالن کې و درېګو ولار باندې بند سیدل ته دیګونه خپل سریا شیخ خپل
گاز دبا دیګای د شین لري
هر شی گاز دبا کاسې چونچا شی رسای
او ته خپل کوم شی په خوای سي
زه خپل ولا کې یو شی په خولې سم کوم سر د بدري ټیلر ولا یو تی بس ډرورانم تکړی ورته مې د کوي مونږ نور په خي وي
په شریکه کار کوي
وو شریکه باندې کار کوي
په خوای خو نه سي خوړل دی بری تش خي سيږي
بس خوړل هم سبزي سي د لمده بندي مخي کی سيږي
بندي
او
یو په خول دی ملي ځه
نه می دیزده یو شراب شین چای می زده ده نور می کشیم ده
به رستوران تی دی مثلا کم خواهر فرمایش ورکه چه خوری؟
که افغانستان یو سیر بس پلاو ده خوراک ده رو برا و
اول ده چی ده؟
اول ده سیده بیا نور ده ترخم غرخ خوصه اینه دیده غل ده سیر سبزی ساره خوری و چرک خوری بس
چم را وقت آسی پلا را باندی تی روی چی کلا زیال ده؟
مونگ چی لپی خوار نر روان سو تر مزار پوری پینزو را دیش پاگو را دیش ترخم کیسار نسو سیسار سو بیا تلاس را دیرا بین را دی
اش پی مرکت کوی
و بس ترخم نمکارو سی جلبات گمرک ته جلبات گمرک نمکارو سی بس یوش په سالنګ پوری بس بلش پی په مزار تور نه نوز
آتش په مزال وکي به رخصت ملری
ترخم تور سی ترخم نه او جوور کوټ لاړ سی بلال ته اش پی خبر ته